يا أيها الناس اي خلقو اعبدوا ربكم عبادت كوي دخبل رب دلتا تاسو پاول سل گوري چه دائرکت خطاب کیگی تر دی وقت پوری مونگ دائرکت خبر نداوری دلی تر دی وقت پوری دا غیب پا سیغه کی خبری کیگی دا مؤمنانو دا کافرانو او دا منافقینو چه هغوی داسی کوی هغوی هاغشان کوی اولا اللہ تعالی دا دری قسمه خلقو خبر اکڑا او اس داغی نپسی طولو انسانانو تا خطاب اکڑو نو که سوک تا پوس اکڑی چه اولنی دایرکت خطاب چا تا شوی دی نو هغا اللہ تعالی طول انسانیت تا کڑی دی او دا دی نپتا لگی چه قرآن مجید صرف دا مسلمانانو دا پارا ندی دا دا طولو انسانانو قرآن مجید دی یعنی هغی تا پدی که خطاب کڑی شوی دی طول انسانیت تا طول هیومینیٹی تا یا ایوہ الناس پدی کی ٹول خلق راغے پا دنیا کی چی سمر ہم خلق دے کو آغا کافران دی مؤمنان دی سری دی خزی دی وارو دی لوی دی بڑاگان دی منافق دی امیر دی غریب دی قرآن طولو تا خطاب کوی نو دا قرآن صرف زما استاسو ندے دا دا طولو دا پارے دے او پکار دا چی طولو تا ورسی او منگلا پکار دی چی حقوی تا اوائیو چی گورے پدی کی تاسو لهم آواز در کرے شوے دے تاسو لهم دعوت تر کړی شوی دی تاسو د پاره هم پدې کې پیغام دی دا خو لګوایي لیکن کو مونږ په خپل نوی ویلې نو نورو ته څنګه رسو اکثر په قران کې یا ایها الذین آمنوا رازی او په هغه کې مؤمنانو ته خطاب کیږي لیکن دلته راغلی دی یا ایها الناس نو دلتا ټول انسانیت ته خطاب کیږي هغه ته خبره کیږي او هغه ته الله تعالی سوای اعبدوا ربکم عبادت کوي د خپل رب اے خلکا تاسو د خپل رب عبادت کوي او الله تعالی په قران مجید کې فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون موږ جن او انس بل د یو مقصد لپاره نه دی پیدا کړی سوائی دا دے دا پارا چی حقی عبادت اکڑی دا خپل رب دا دا سورت الزاریات 56 نمبر آیت تے یعنی مونگ دا نوکرائی دا پارا دا بچو پیدا کولو دا پارا یا دا خپل کور ٹک کولو دا پارا یا دا جایدادونو جوڑا ولو دا پارا او یا دا ترقی کولو دا پارا نیو پیدا شوی دا مقصد ندے زمونگ دا جوان ہاں ضرورت کی دیشی یوی ضرورت او یوی مقصد لکه خوراک سخاک زمون د ژوند مقصد نه دی بلکې دا د ژوندۍ اوسېدو یو ضرورت دی او د هغې نه پس مونږ ته خپل مقصد پوره کول دي لکه یو ګاډی دی په هغې کې تاسو تیل اچول د هغې مقصد نه دی تیل ورله په دې وجه ورکړی کیږي چې هغه چلیږي او تاسو د یو ځای نه بل ځای ته رسوي ځکه تاسو ګاډی ساتئ که نه نو بیا د ضرورت پورا کولو نه پس انسان خپل مقصد پورا کوي خوراک سخاک بچی ودونه دا ټول د ژوند ضرورتونه دي د انسان لیکن دا مقصد نه دی د ژوند اصلي مقصد څه دی د ټولو نه مخکې الله تعالی انسان ته وفرمایل چې ستاسو د ژوند مقصد څه دی تاسو دنیا ته ولی الله تعالی را لېږلی او تاسو ته څه کول دي اعبدوا ربکم عبادت کوئ د خپل رب د عبادت معنی څه ده که تاسو ته یاد وي نو دا مونږ په تېر آیتونو کې ویلي وو چې بې انتها محبت بې انتها عاجزي او بې انتها تعظیم او د الله یره په زړه کې او د عبادت معنی مونږ په ایاک نعبدو کې ویلي وه او په هغې کې ما تاسو ته د عبادت معنی هم ښیلي وه چې عبادت څه ته وایي تاسو ایاک نعبدو و ایاک نستعین را وباسئ چې ایاک نعبد راغې نو بیا د درې قسمه خلکو خبره راغلی وه کو تاسو ته یاد وي نو مونږ په انعمت علیهم خبره کړې وه په المغضوب او الضالین د دې ټولو خبره راغلی وه او بیا مونږ سورة البقره شروع کړو په هغې کې څه راغلل بیا تاسو د درې قسمه خلکو په باره کې ووې د منافقینو خبره وشوه د کافرانو خبره وشوه او د منافقینو خبره وشوه او دا غینا پس بیا د عبادت خبره راغله نو پوه شئ چې اصل خبره د عبادت ته شروع هم د عبادت سره وشوه او ختم هم په عبادت سره شوه په مینځ کې پکې د درې قسمه خلقو خبره په الفاتحه کې وشوه، بیا د درې قسمه خلقو خبره په البقره کې وشوه، او لکه ما چې درته ویلي وو چې په انسانیت کې درې نمونې خلق دي، یا به هغوی مؤمنان وي، یا به کافر وي، او یا به منافق وي. او په کافرانو کې ټول راغلل لکه اتیس چې دي، چېنې څوک بالکل په الله تعالی یقین نه ساتي، کو مشرکان دي، کو هندوان دي، هغه ټول خلق چې الله نه مني او د هغو سره شرک کوي، نو هغه ټول پکې راغلل. نو د کوم مقصد دپاره چې مونږ دنیا ته رالیږلي شوي یو، نو آیا په هغې مونږ پوه یو؟ د عبادت څه معنی ده؟ زمونږ په ذهن کې د عبادت دا خیال راځي که نه چې زه په مصله ناسته یم او تسبیح کوم، نفلونه کوم، قرآن ویم، او یا ما روجه ونیوه، نو بس دا عبادت دی. نو دا عبادتونه ضرور دي، د هغې طریقې دي، مونږ عبادت کوو په دې طریقه، لیکن د عبادت دا ډیره لیمیټیډ معنی ده، یعنی مکمل معنی نه ده. عبادت وایي بندګۍ ته، چې انسان د الله تعالی بنده جوړ شي. عبادت وایي غلامۍ ته. عبادت د خپل ځان د ښکته کولو نوم دی. عبادت وایي اطاعت ته. په عبادت کې لفظ راځي عبد. عبد څوک وي؟ عبد وایي غلام ته. او چې مونږ د عبادت معنی کوو، نو مونږ داسې نه وایو چې غلامي کوئ، بلکې دا چې پوجه کوئ، سجده کوئ، داسې معنی کوو که نه. نو په دواړو کې څه فرق دی؟ ځکه چې کله مونږ د عبد معنی غلام کوو، د غلام آقا وي، مالک وي. نو زموږ په ذهن کې د یو سخت مالک سوچ راشي چې داسې یو ظالم مالک به وي، او د هغو په لاس کې به چابک وي او کوړې به تمبوي د بندنه، او غلام به چغې وهي، کریکې به وهي، او غلام به یې چېرته غورځولی وي، او د غلام خیال د مالک سره نه وي. نو زموږ په ذهن کې د غلامۍ دا تصور وي. او اوس چې د الله تعالی دا خبره راشي چې د هغو د عبادت شي، نو الله تعالی هغه قسم مالک یا معبود نه دی، هغه داسې نه دی چې ظلم کوي په مونږ. هغه مالک دی. نو هغو خپل تعریف څنګه کړی دی؟ الرحمن او الرحیم. نو هغه الرحمن دی او الرحیم دی، او چې څومره مخلوق دی هغه ټول د الله تعالی غلامان دي. لیکن تاسو ګورئ چې په دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغوی خپل مالک نه مني او نه د هغو خبره مني. هغوی خپل مالک مني نه، خوري اسکي، عیش کوي، ګرځي را ګرځي، اودو کیږي، پاسي، لیکن په خپل مالک پسې غلطې خبرې هم کوي. نو هغوی داسې ولې کوي؟ ځکه چې هغه الرحمن او الرحیم دی، هغه داسې مالک دی، ټیک ده؟ نو ځکه چې کله مونږ د عبادت خبره کوو، نو مونږ ته ځان په دې خبره پوهه کول دي چې مونږ ته د هغو غلامي کول دي، او په غلامۍ کې تعظیم راځي، په غلامۍ کې اطاعت راځي. نو دا څنګه غلام دی؟ دی د خپل مالک سره محبت کوي، په عبادت کې محبت دی، په دې کې تعظیم دی، عاجزي ده پکې، خپل ځان ډېر ښکته کول دي، او دا هر څه بې انتها د محبت سره. نو بیا هله دا عبادت جوړیږي. ځکه ما تاسو ته ویلي وو چې کله مونږ ایاک وایو، نو مونږ څومره غټه کلمه وایو او څومره لویه د محبت دعوه کوو، او تعظیم او د خپل ځان ښکته کول عاجزي کول. نو ولې په عام ژوند کې مونږ عاجزي کوو؟ ښکته کېدل صرف په سجده او رکوع کې نه، بلکې خپل روح ښکته کول، او دا صرف د سر ښکته کول نه دي. په دې سر کې چې کوم عقل دی، نو دا هم الله تعالی ته ښکته کیږي او که نه. او نن سبا اکثر خلک وایي چې ما ته خو د هر څه پته ده، او وایي چې داسې خو کېدی نه شي، زما ذهن دا خبره نه مني. د دې څه مطلب شو چې تا د الله تعالی تعظیم ونه کړو؟ د دې دا مطلب شو خپل ځان دې الله تعالی ته نه دی ښکته کړی. د بې انتها محبت په دې کې معنی ده. نو ټول انسانیت له الله تعالی څه پیغام ورکوي؟ اعبدوا ربکم. او د ټولو پیغمبرانو هم دا پیغام و، د ټولو انسانانو دپاره، یعنی هغوی چې کله خپلو قومونو له پیغام ورکوو، نو هم دغه یو پیغام و د ټولو چې عبادت کوئ د خپل رب. او دلته اعبدوا الله نه دی راغلی، بلکې راغلی دی اعبدوا ربکم سبحان الله. په دې کې څه حکمت دی چې اعبدوا ربکم راغی او اعبدوا الله نه دی راغلی؟ ګورئ که نه، چې کله تاسو وایئ چې رب، او د دې معنی ما تاسو ته په الحمدلله رب العالمین کې ویلي وه چې چې په رب کې سمعنه ده. رب وای مالک ته، رب وای مربی ته، منعم ته، قیم ته، ساتلو والته، پرورش کولو والته، چې مالک دی او هغه د بندیانو خیال ساتي، حفاظت کوي. او په رب کې چې د پاللو معنی راغله، نو پاللو واله څه کوي؟ هغه بیا خوراک او څښاک هم ورکوي. او لکه مور چې د بچی پالنه کوي، داسې پالل خویندې او وروڼه نشي کولی. خلک وایي چې زما مور زلوی کړی یم، او د هغې مطلب وي چې هغه د هر ضرورت خیال د هغو مور ساتي، د هغو هر ضرورت پوره کوي. نو چې کله د الله تعالی د پاره د رب لس راشي، نو په دې کې چې د حفاظت څومره هم معنی دي که نه، هغه ټولې پکې راځي. او چې کله هغه مونږ خپل رب وګڼو، نو په دې وجه تو د هغو عبادت کوه، او د هغو عبادت په دې وجه دی چې هغه ستا رب دی، او چونکې هغه ستا مالک نه، نو بیا ظاهره ده چې عبادت په د هغو کېږي. او چې هغه تاله نعمتونه درکړي دي، او ستا د ضرورت هر خیال هغه ساتي، او تاله هغه هر څه درکوي، ستا حفاظت کوي، نو بیا هغه رب د دې خبرې لایق دی که نه، هغه مستحق دی چې د هغو د عبادت شي. ټیک ده. نو دلته د عبادت کولو وجه بیان شوي ده چې د هغو عبادت ځکه کوه چې هغه رب دی ستا. نو دا راته ووایئ چې تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې زما هم یو مالک دی؟ مونږ په هر څیز کې د یو مالک سوچ کوو. مونږ وایو چې دې ګاډي زو مالکه یم، دې کور زو مالکه یم، لیکن زما خو هم یو مالک دی. نو آیا زه خپل مالک پیژنم؟ مونږ چېرته داسې سوچ کړی دی چې زمونږ هم یو مالک دی؟ چېرته داسې سوچ مو کړی دی چې زه هم د چا غلامه یم، او یا زما یو مالک دی؟ نو بیا مونږ هغه کوو چې هغه راته سوایي، چې هغه مونږ کوم ځای کینوي، کوم ځای پاسوي، چې سوراته وایي، نو هغه به راته ټول کول وي. چې په یو ځل مو هغه مالک ومنو، نو بیا د هغو هر حکم به منو. خو هسې په خوله ووایو چې مونږ غلامان یو، نو دا خو غلامي نه ده. یو بنده و، هغه غلام اغستی و، او چې کله هغه غلام خپل کور ته راوستو، نو د غلام نه یې تپوس وکړو چې ته به څه خورې. نو غلام ورته په جواب کې وی چې تو را باندې څه خورې، نو هغه به خورم، زه خو غلام یم، زه سویلی شم. بیا یې ترېنه تپوس وکړو چې ښه کوم ځای به ودو کېږي. هغه ورته وی چې ته مې کوم ځای سنبلې، نو هغلته به سنبلم. هغه وایي چې زه خو غلام یم. مالک ترېنه تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی. هغه ورته په جواب کې وی چې تاسو به راله یو دوه نومونه کېږدئ، نو هغه به زما نومونه شي، زه خو غلام یم. نو هغه سړي سوچ وکړو چې دا خو د یو سړي غلام دی، او دی څنګه دی؟ او هغه په هره خبره وایي چې تو راته سوی، نو هغه به کوم، او زه خو هم غلام یم. هغه سوچ وکړو چې زه خو هم د چا غلام یم، لیکن زه څومره ځله داسې کوم. او غلام په معاشره کې له ټولو نه ښکته مقام دی. مونږ خو د خپلو بچو د خولې نه دا خبره نه شو اورېدی چې نه زه دا کار نشم کولی، او یا دا تار ته چې څه ووایې دا زه نشم کولی. نو مونږ دا قسمه خبرې د خپلو بچو د خولې نه اورېدل نشو برداشت کولی. او یو غلام راته ووایي چې نه زه دا کار نشم کولی، او هغه هم چې د الله تعالی غلام وي، چې د هغو د هر چا نه په مونږ ډېر غټ احسانات دي، او چې څوک په مونږ باندې د ټولو نه زیات د نعمتونو باران وروي، او د چا په وجه چې نن مونږ قایم ویو، او د هغو نه بغیر خو مونږ قایم نشي پاتې کېدی. خو هغه مونږ سلامت نه ساتي، دا سا د الله تعالی په اذن سره چلیږي چې زه سا اخلم، او دا دننه یې اخلم او بهر یې راوباسم. او دا هر څه د الله تعالی د یو کن په وجه قایم دي. او که هغه دا بند کړي، نو څه به وشي؟ دا زمونږ زړونه چې درزیږي او کار کوي، نو دا د الله تعالی په حکم سره درزیږي. او چې کله هغه دا بس کړو، نو بیا خو مونږ ډېر مشینان کو هم ولګوو، نو دې د ژوندي کولو کوشش نشو کولی، او یا کو ډېر هم اکسیجن ماسک ولګوو چې دا واپس راشي، لیکن هغه مړ زړو بیا نشي ژوندی کېدی. زمون خو خپل بدن هم د الله تعالی په حکم باندې چلیږي. دا ټول اعضا چې کار کوي، دا معده زمونږ، دا ګردې چې کار کوي، دا آینه، دا سترګې چې کار کوي، او غوږونه، دا ټول د الله تعالی په حکم سره چلیږي. زمونږ د بدن یو یو عضو د الله تعالی د احساناتو د لاندې ډوب دی، او په دې کې مونږ ودرېږو او وایو چې مونږ نه منو. زمونږ سره نشته وخت د الله د پاره، د هغو خبرې د اورېدو زمونږ سره وخت نشته.
او کچری د یوې لمحې دپاره زموږ سا بند شي نو مونږ به داسې شو لکه څنګه چې مهې د اوبو نه راوځي نو داسې به زموږ حال وي. بیا هم مونږ دا خبره نه ریالایز کوو چې د هغه رب څومره احسانات دي په ما باندې، د هغو ماله عبادت کول دي. چې کله انسان خپل رب وپېژني که نه چې هغه زما رب دی، خو انسان دا خبره منه ومنله که نه، نو د ټول قرآن خلاصه یعنی نچوړ دا دی چې الله رب ومنئ. چې په کومه ورځ تاسو صرف یو خبره که ومنله که نه چې الله زما رب دی، نو بیا به په هغه ورځ تاسو سر نشئ اوچتولی. نافرمانی خو لا د لرې خبره ده، بیا د بنده تندی څنګه د سجدې نه اوچتېدی شي چې هغه زما رب دی؟ او دا وړه خبره نه ده. لکه تاسو وایئ که نه چې زما مور ده، زه د هغې خلاف خبره وکړم څنګه وکړم؟ هغه څوک ده؟ هغه صرف د دې دنیا ته د راتلو یو ذریعه جوړه شوې ده. هغې څوک جوړ کړي نه دي، هغه مالک نه ده. بیا هم موږ وایو چې زه د هغې خلاف څنګه خبره وکړم؟ هغه خو زما مور ده. نو دا څنګه زموږ جبې چلیږي چې کله مونږ داسې غټې غټې خبرې کوو چې ها داسې ولې الله ویلي دي، دا احکامات ولې الله تعالی را کړي دي، دا خو ډېر ګران احکامات دي، دا ولې الله وویل، هغسې ولې وویل. چې کله مونږ داسې اعتراضات کوو نو داسې او داسې سوچ کوو چې هغه خو زموږ رب دی، زه د هغو متعلق څنګه داسې خبره کولی شم؟ نو اعبدوا ربکم، که مونږ په دې بحث کوو نو بیا خو مونږ مخکې نه شو تللی. راځئ چې وګورو چې مخکې څه دي. که مونږ په یو ډیټیل کې لاړ شو چې هغه څنګه زموږ مالک دی، هغه مونږ له څنګه نعمتونه راکړي دي، هغه څنګه مونږ قایم ساتي، هغه څنګه مونږ چلوي، بیا به ټول وخت تیر شي. او ظاهره ده مونږ خو هغه څیزونه شمارولی هم نه شو، ځکه چې هغه رب دی، د هغو عبادت کوئ، هغه د دې مستحق دی چې تاسو د هغو عبادت وکړئ. د هغو د عبادت که ستاسو نه څوک تپوس وکړي نو تاسو به ورله څه جواب ورکوئ؟ نو اوله دا ده چې هغه زموږ رب دی، ځکه چې یو به درته وایي چې د فلاني عبادت کوه، بل به درته وایي چې د بل چا عبادت کوه. تاسو د الله عبادت ولې کوئ؟ هغو ته سجده ولې کوئ؟ آخر ولې؟ او یو بله خبره، د الله سبحانه وتعالی په کلام کې دومره حکمتونه دي چې اعبدوا ربکم ویلی شو، او مخکې د هغې وجه هم بیان کړي ده. داسې نه ده چې بس عبادت کوئ. او ګورئ چې مونږ کله ماشومانو ته وایو چې مونځ کوئ او هغوی وایي چې ولې وکړو، مونږ ورته وایو چې زه درته وایم چې وکړه، نو مونږ ورته چرته هم د حکمت سره خبره نه کوو چې د هغې وجه څه ده. مونږ ته پخپله پته نه وي، نو وړو ته بس ووایو. او الله تعالی سبحان الله مونږ ته مخکې وجه هم بیان کړي ده. الذي خلقكم، اي خلقو تاسي پیدا کړی، او سبحان الله ربكم خو پکار ده چې رست راغلی. الذي خلقكم مخکې پکار وو، لیکن د قرآن چې کم سیکوینس دی دا په دې اورډر کې نه وي چې څنګه کارونه کیږي. الذي خلقكم هغه ذات دی چې هغه پیدا کړل، دا هغه ذات دی چې هغه پیدا کړل. دا خلقه لفظ چې دی نو دا دومره غټه خبره ده چې ټول نعمتونه څومره هم چې ستاسو سره دي. که تاسو ته څوک وایي چې ستاسو سره څه نعمتونه دي، نو تاسو به وایئ چې زما په سر چت دی، زما سره رزق دی، هوا ده، اولاد مې دی، مور او پلار مې غټ نعمت دی. چې څومره هم نعمتونه تاسو شمارولی شئ نو هغه به ووایئ. خو تاسو ته پته شته چې د دې ټول انحصار په څه وجه دی؟ په خلقکم باندې، ځکه چې که تاسو یئ نو هله نعمتونه دي. که د اسلام نعمت دی، که د قرآن نعمت دی، نو دا ټول نعمتونه په دې ډیپینډ کوي چې تاسو یئ. که چېرې ستاسو وجود نه وی، یعنی که تاسو نه وی، نو بیا به څه وو؟ الذي خلقكم هغو تاسو پیدا کړی یئ. دا نن چې تاسو ناست یئ، سبق وایئ، نو په دې وجه چې هغو تاسو پیدا کړی یئ، نو دا د ټولو نه غټ نعمت دی. تاسو انسان جوړ کړی یئ. تاسو سوچ کوئ سل کاله مخکې تاسو کوم ځای وئ؟ ستاسو خو د سره جسم نه وو، مونږ خو هېڅ هم نه وو. نو هغو مونږ له وجود راکړو، هغو مونږ له نوم راکړو، نو دا د هغو ډېر غټ احسان دی چې څوک پیدا کول واله وي نو هغه مالک وي. او د پیدا کول واله ډېر غټ احسان وي، او پیدا کول واله د خپل پیدا کول واله سره ډېر محبت کوي. لکه ما چې درته څنګه وی چې مور صرف بچی پیدا کوي نو ګوره ټول عمر څنګه یو مور د خپل اولاد د پاره تړپیږي. اکثر خلک وایي چې زما اولاد ته دعا کوي، یو مور څومره د خپل بچی د پاره فکرمند وي، حالانکه هغې خو صرف پیدا کړی وي، جوړ کړی نه وي. لیکن د هغې په وهلو کې هم خیر خواهی وي، د هغې په غوسه کې هم خیر خواهی وي، د هغې په محبت کې هم خیر خواهی وي، د هغې په سختۍ کولو کې هم خیر خواهی وي. که هغه په تاسو سو محنت کوي نو په هغې کې هم خیر خواهی وي. که مور سحر یو بچی را پاسوي نو په هغې کې هم د هغو خیر خواهی وي. نو سبحان الله، ګورئ هغې خو موږ جوړ کړي هم نه، سبحان الله، ګورئ هغو خو موږ جوړ کړي هم یو. یعنی دلته د الله تعالی خبره ده. په سورت آل عمران کې به تاسو وایئ انشاءالله چې الله تعالی تاسو له شکل هم درکړی دی، او په دیرشمه سپاره کې راځي چې الله تعالی ستاسو یو یو شی دومره په زبردسته طریقه سره مکمل کړی دی، تاسو د هغو د مخلوق یو نمونه یې. نو اوس چې هغو تاسو جوړ کړی یې، سوچ کوئ چې د هغو به ستاسو سره څومره خیر خواهی وي. او دلته چې څومره میندې ناستې دي او اوري، نو هغوی زما په خبره پوهېدی شي چې د هغوی د خپل اولاد سره څومره محبت دی، او د خپل اولاد هر څه ورته ډېر ښه ښکاري. د الله تعالی د خپل مخلوق سره ډېر زیات محبت دی، او خاص طور انسان یې د خپلو لاسونو سره جوړ کړی دی. نو څنګه به د هغو سره محبت او خیرخواهي وي؟ که هغه نرمي کوي، که هغه سهولیات ورکوي، یعنی آسانی پیدا کوي، که په انسان باندې پریشانی کیږدي، هغه چې څه هم کوي نو په هغې کې د انسان خیر وي. لیکن بیا هم خلک شکوې او شکایتونه کوي چې الله تعالی زموږ سره داسې ولې کوي، صرف زه یې لیدلی یم. اوس تاسو ټولې میندې دې خبرې ته سوچ وکړئ، که ستاسو بچی ووایي تاسو ته چې ته ډېره ظالمه یې او ما سکول ته لیږې، نو په تاسو به دا خبره څنګه لګي؟ نو انسان هم دغه شان معامله د الله تعالی سره کوي، حالانکه د مور احسان خو ډیر کم دی د الله تعالی په نسبت، او د الله تعالی احسانات خو دومره ډیر دي هغه څوک نشي بیانولی. او هغه فرمایي چې ما تاسو پیدا کړی نو تاسو زما عبادت کوئ، او بیا ګورئ چې څوک د خپل تخلیق نه انکار نشي کولی. ټولو ته خپته ده، هر څوک دا خبره مني چې زمون خالق الله تعالی دی، تر دې چې کفاری مکه به هم دا خبره منله چې دا ځمکه او آسمانونه الله سبحانه وتعالی جوړ کړي دي. نو ګورئ د خالق احسان د ټولو نه لوی دی. د انسان تخلیق یو داسې شی دی چې د دې نه هیڅوک هم انکار نشي کولی. نو الله تعالی د دې خبرې مستحق دی، هغه حقدار دی چې د هغو عبادت وشي، دا د هغو حق دی، هغه ډیزرو کوي. ستاسو ټول عمر د هغو عبادت دی، په کار چې تاسو ټول عمر د هغو عبادت کوئ. ستاسو کیناستل، پاسېدل، اودو کېدل، ودونه کول، کاروبار کول، په دې هر څه کې د اطاعت ضرورت دی، یعنی د الله تعالی حکمونه منل. نو صرف داسې نه ده چې بنده صرف مونځ وکړي یا روژه ونیسي او د الله تعالی حکمونه نه مني، بلکې د الله تعالی په هر حکم عمل پکار دی. داسې بنده نه شي ویلی چې مونږ حج او عمره کولی شو، لیکن د الله تعالی نور حکمونه منل ګران کار دی. ګورئ چې کله تاسو یو شی جوړ کړئ نو بیا درته د هغې خپل ځان مالک ښکاري چې دا ما جوړ کړی دی. نو مونږ وایو چې دا زما کور دی، د دې زه مالک یم، چې زه څه کول غواړم نو کوم به، ځکه چې مالک همیشه خپله مرضي کوي، بیا د چا څه مجال وي چې د هغو مخالفت وکړي. نو دغه شان الله تعالی زموږ مالک دی، مونږ آزاد نه یو، او د غلام خپله هیڅ مرضي هم نه وي. نو اولنی سبق د قرآن دا زده کړئ چې زه غلام یم، او غلام به حکم ضرور منی، ځکه چې د هغو مالک وي. نو د دې غلامۍ نه مونږ آزاد نه یو. والذین من قبلکم، او هغوی چې ستاسو نه مخکې راغلي وو، نو هغوی هم الله سبحانه وتعالی پیدا کړي وو، مطلب ستاسو مور و پلار، ستاسو نیاګانې نیکونه، هغوی هم الله سبحانه وتعالی پیدا کړي وو. او د هغو عبادت ولې مونږ کوو؟ لعلکم تتقون، ځکه چې تاسو بچ شئ. د تقوا لفظ ته وقایه نه دی، او دا بچ کېدو ته وایي. د دې معنی مونږ په متقین کې ویلي وه، او مونږ ته بچ کېدل دي د سونه، د اور نه بچ کېدل دي، د ناکامۍ نه بچ کېدل، د خراب انجام نه بچ کېدل. لعلکم تتقون، چې تاسو بچ شئ. او تقوى در پکی پیدا شي چې د خپل رب نه خبر شي چې ما ته د الله سبحانه وتعالى احکامات منلي او هم د دې لپاره تاسو د الله تعالی عبادت کوئ چې بندله دا هوش راشي چې زه د الله تعالی د حکمونو مخالفت ونه کړم ما ته د هغو په حکمونو باندې تلل دي او هم دا تقوا ده او د تقوا لیول دي درجې دي او دلته حکم ټول انسانیت له ورکړی شوی دی نو په دې کې مسلمانان هم راځي او مسلمانان د مخکې نه د الله تعالی عبادت کوي نو د مسلمانانو د پاره په دې کې څه دي زه په کافرانو خو پوه شو او منافقینو ته هم وویلی شو چې تاسو خپل نفاق پرېږدئ منافقت پرېږدئ تاسو داسې نشئ چلیدی نو د مسلمانانو د پاره په اعبدوا ربکم کې څه دي د هغوی د پاره پکې دا خبره ده چې تاسو په خپل عبادت کې مضبوطي پیدا کړئ او خپل عبادت قائم ساتئ همیشه د الله سبحانه وتعالی عبادت کوئ دا موږ چې نن څومره هم سبق وایو نو الله تعالی دې په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي آمین یا رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوة باوري
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.